سلامونه ته بجې شوې په رواني اوسات کې د نور مطالبه ترڅنګ درسي سات خبرونه هم درته لرو خو په پیل کې لاندې خبرونه د کابل ښار په پنځمه ناحیه کې وی چاودنې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا کسان ټپیان کړي دي. د کابل امنیه قمندانۍ په یوه خبر پاڼه کې چې بېګای رسنیو ته واستوله ویلي دي چې چاودنه پرون ماسپښین د شیخ محمد روحاني په جومات کې دننه هغه مهال وشوه چې لمونځ کوونکي د ذکر لپاره راټول شوي وو. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې ټپیان واړه ملکي وګړي دي او ټپونه یې برسېرن دي. د دې حملې مسؤلیت سمدستي کومې ډلې نه دی منلی. له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي چې ډنمارک د افغان ماشومانو د زده کړو له بهیر سره 5 میلیونه ډالر مرسته کړې. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دا موسسه د نړیوالو خیریه ټولنو په مرسته په افغانستان کې د زیانګالو هلکانو او نجونو لپاره د ټولنو په کچه د زده کړو پروګرام پراخوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړي دي. په افغانستان کې یونیسف دفتر پرون هم له دې برخې سره د جنوبي کوریا د 5 میلیونه ډالر مرستې خبر ورکړی و. آریانا افغان هوایي شرکت د متحده عرب اماراتو الاین ښار ته د الوتنو لړۍ له سره پیلوي. د باختر دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د آریانا الوتکې به له وکلن ځنډ وروسته د کابل او الاین ترمنځ په اونۍ کې 2 ځله تګ راتګ کوي او په خپلو الوتنو کې به سورلۍ او سوداګریز مالونه لیږدوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړۍ بېلابېلو ښارونو ته د آریانا افغان هوایي شرکت د الوتنو لړۍ وځنډېده، خو وروسته له دې چې د روان کال د تلې یا میزان میاشتې په پیل کې د متحده عرب اماراتو د یوه شرکت لخوا د کابل په ګډون د هیواد د 4 ولایتونو هوایي ډګرونه ورغول شول، یو ځل بیا د افغانستان دروازه د نړیوالو الوتنو پر مخ خلاصه شوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې تهران د مسکو ته د وسلو له ورکولو ډډه وکړي. دیمیتری کولیبا پرون پر ټویټر له حسین امیر عبداللهیان سره د ټلیفوني تماس خبر ورکړه. وی لیکل چې له روسیې سره پوځي مرستې چې د ده په وینا د ملکي وګړو په وژنه کې کار ترې اخیستل کېږي باید سمدستي بندې شي. کیف او لویدیز متحدانې پر روسیې تور لګوي چې د اوکراین په جګړه کې له ایراني بې پیلوټ الوتکو څخه کار اخلي. متحده ایالتونو، برېټانیا او اروپایي ټولنې د همدې موضوع له کبله پر ایران نور بندیزونه لګولي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو پر هغه ایرانی بنسټ اقتصادي بندیزونه اعلان کړل چې د شیطانی آیاتونو د کتاب د لیکوال سلمان رشدي د قتل فتوا یې ورکړې ده. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې دا نوي بندیزونه د خرداد په نوم د بنسټ پر 1500 اړوندو څانګو لګول شوي دي. بیان زیاتوي چې د 1979 کال په فبروري میاشت کې د ایران د پخواني لوی مذهبي مشر آیت الله خمینی لخوا د سلمان رشدي د قتل تر فتوا وروسته نوموړي بنسټ د دې لیکوال د جنې لپاره میلیونونه ډالر لګولې دي. سلمان رشدي برېټانوي امریکایي لیکوال دی چې د روان کال د اګست په 12مه په نیویارک ښار کې برید پرې وشو او سخت ټپي شو. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د ازبکستان ولسمشر او د اروپایي شورا رئیس پرون د افغانستان په اړه په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې باید یو ځل بیا سیمې او نړۍ ته دا هیواد په ګواښ بدل نه شي. خو شنن کې د ازبکستان هڅو ته په کومه سترګه ګوري؟
دا د همسایګۍ او د ګاونډیتوب پر تاثیر باندې د طالبانو سره دا شزر شستا معنا نه ورکوي چې دوی به وکولی شي په طالبانو باندې اخیصه ولري.
په هرات کې د خزینه زندان د پخوانی مشر علي عزيزي کورنۍ وایي چې له یو کال راهیسې نوموړې ورکه ده او طالبان باید په اړه ځواب ووایي.
فزندای خانم عزیزی
د میرمن عزیزی ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. طالبان هغوی بیا بیا ګواښي چې لرسنۍ سره خبرې ونه کړي.
او د ایران په زاهدان ښار کې د پرونیو اعتراضونو پر مهال د معترضانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
وسام راپورونه. د ازبکستان ولسمشر او د اروپایي شورا رئیس پرون د افغانستان په اړه په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې باید یو ځل بیا دا هیواد سیمې او نړۍ ته په یو ګواښ بدل نه شي. اروپایي شورا په یو بیان کې ویلي، دواړو لورو په پرونۍ لیدنه کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت هم اندېښنه څرګنده کړه او همداراز اړو خلکو ته د مرستو پر رسولو ټینګار وشو. په دې لیدنه کې د هغو رغنیزو پروژو په اړه هم بحث وشو چې ګټه افغانستان ته رسیږي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف پرون د لړم په شپږمه د اروپایي کمیسیون د رئیس شارل میشل کوربه و چې په بحثونو کې پر نورو مسایلو سربیره یوه مهمه موضوع د افغانستان حالات و. د اروپایي شورا د یو بیان له مخې دواړو مشرانو د افغانستان د بشري وضعیت په دې اړه چې افغانستان باید د سیمې او نړۍ لپاره په یو ګواښ بدل نه شي، د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو او همداراز د بشري حقونو په تېره د ښځو د حقونو پر اړوندو مسایلو بحث وکړ. دواړو خواوو په خپله ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې د ژمي په درشل کې د افغانستان بشري وضعیت یوه لویه اندېښنه ده او باید د دې هیواد خلکو ته بشري مرستې چمتو شي. د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د راپور له مخې په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي له غذایي امنیت څخه بې برخې دي او د ژمي په درشل کې په دې اړه اندېښنې لا زیاتې شوې دي. د اعلامیې له مخې میرزیایف او میشل دواړو ټینګار وکړ چې افغانستان باید یو ځل بیا د تروریزم په یوه سرچینه چې سیمې او نړۍ ته ګواښ وکړي بدل نه شي. د ازبکستان ولسمشر ویلي دي چې د دې هیواد د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کولو نوښت په لاس کې اخیستی دی. ګډه اعلامیه زیاتوي چې میشل او میرزیایف د داسې یو پراخ او هر اړخیز سیاسي بهیر د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې بشري حقونه په تېره د ښځو حقونه خوندي کړي. د نړیوالې ټولنې له پرله پسې ټینګار سره سره طالبانو تر اوسه بشري حقونو په تېره د ښځو حقونو ته د درناوي په برخه کې د نړیوالو غوښتنې له پامه غورځولې دي او همدا د دې سبب شوی چې د سیمې او نړۍ هیڅ یو هیواد هم تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ازبکستان له ولسمشر سره د اروپایي شورا د مشر د خبرو یوه بله موضوع له ترمز څخه تر مزار شریف، کابل او پېښور پورې د اورګاډي د پټلۍ پروژه وه چې د ګډې اعلامیې له مخې د دواړو خواوو ټینګار دا و چې دا پروژه سیمه ییز اتصال پراخولی شي او د څو هیوادونو وګړي ګټه ترې اخیستی شي. د ازبکستان چارواکو د روان هجري لمریز کال په سر کې په دې هیواد کې دننه پر دې لویې پروژې د کار د پیل خبر ورکړ. د ازبکستان، افغانستان او پاکستان د اورګاډي پټلۍ پروژه د اټکل له مخې د 5 میلیارد ډالرو په لګښت رغول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ازبکستان ولسمشر د اروپایي شورا له مشر سره په کتره کې د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کړي. د شوکت میرزیایف او شارل میشل په پرونی کتنه کې له افغانانو سره له بشري مرستو نیولې تر بشري حقونو او سیمه ییزو پروژو پورې پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشوې. احمد تکل د سیاسي چارو له شنونکي فاروق فردا سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی فردا په پیل کې د دې پوښتنې ځواب وایي چې آیا د طالبانو له حکومت سره د ازبکستان اړیکې د دوستۍ تر بریده پر مخ تللی دي کنه؟
د دوستۍ لومړی بنسټ یا لومړی ګام په رسمیت پیژندل دی. هر کله چې ازبکستان د افغانستان دولت یا د طالبانو دولت په رسمیت وپیژني، هغه وخت بیا موږ کولی شو ورته ووایو چې دا د هیواد د دواړو هیوادونو دوستي ده یا د افغانستان دوست هیواد دی. د اوس لپاره د خپلو ګټو پر بنا معاملې یا تجارتي معاملې کېږي چې ډیر زیات به د دوستۍ پورې مربوطه نه وي.
مننه فردا صاحب. میشل سره د زیایف په کتنه کې په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو پر اړوندو مسایلو هم خبرې وشوې چې د البته د طالبانو لپاره ډیره یوه حساسه مسله ده. ستاسو په نظر آیا ازبکستان پر طالبانو دومره نفوذ لري چې د بشري حقونو په مسله کې هغه هم د لویدیځ په معیارونو طالبان دې ته وهڅوي چې د ښځو حقونه او په مجموع کې بشري حقونو ته درناوی وکړي؟
او ازبکستان په بین المللي سطح کې په دغه کچه هیواد نه دی چې وشي کولی د نورې دنیا د نظریاتو یا د غوښتنو حامل شي. په افغانستان باندې دا د همسایګۍ او د ګاونډیتوب تر تاثیر لاندې د طالبانو سره د راکړه ورک او د راشه درشه ستاسو په اصطلاح دا معنا نه ورکوي چې دوی به وکولی شي په طالبانو باندې اغیزه ولري.
فردا صاحب، د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ترمز، مزار شریف، کابل، پېښور د اورګاډي پروژه ستاسو له نظره د اقتصادي پرمختګ لپاره څومره اهمیت لري، او آیا د طالبانو حکومت ته به دا امکان په لاس ورکړي چې د سیمې او نړۍ په کچه خپل اړیکې پراخ کړي؟
د اورګاډي مسله بېله شکه د افغانستان د پاره پر حالت په ګټه ده. ولې دا د ګوادر د بندر د معاملاتو د پاڼې بله برخه ده، یا بله پاڼه ده چې پاکستان او چین غواړي له دې لارې مرکزي آسیا او اروپا ته لاره پیدا کړي، چې بېله شکه د افغانستان نه بله لاره نه لري. ولې دا به د افغانستان د پاره تر دې حده پورې مؤثر واقع نه شي چې افغانستان په بین المللي ټولنه کې، د طالبانو حکومت په بین المللي ټولنه کې د رسمیت پیژندل
کچوره سوي. اورسته پختنه دا د فردا صاحب چې د ازبکستان او د طالبانو د نورو سیمایزو ملګرو هڅه به دا فرصت برابر کړي چې بلخره یو ورځ نړیوال د دوی حکومت په رسمیت پیژني.
د ازبکستان یا د نورو هیوادونو حسبه د دې سبب نشي چې طالبان په رسمیت پیژندل شي. د طالبان د رسمیت پیژندلو لپاره نور دلایل او نور لاملونه دي چې طالبان باید هغه ترسره کړي، تر څو چې طالبان په داخل د افغانستان کې مشروعیت پیدا نه کړي. فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه دې دوی په رسمیت پیژني. ولې په هر حالت کې موږ وینو چې په یو ډول نه یو ډول نړیوال که دوی په رسمیت نه هم پیژني، ولې ورسره معاملات یا ناسته ولاړه لري. ولیدل شي چې راتلونکی څه وایي.
سیاسي شنونکی فاروق فرداو چې د ازبکستان د ولسمشر او د اروپایي شورا د رئیس تلیدنې په اړه چې د افغانستان د مسایلو په اړه خبرې کړې وې غږېده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.8 شپږ مترو اوریدلای څنګه.
ازادي رادیو ته غوږ کیست که موبایل او په موبایل کې انټرنیټ لري کولای شي زموږ د وی پانی لاله زموږ ټولي خبرونه واوري او ولولای. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. په هرات ولایت کې د خزینه زندان د پخواني رئیس علي عزيزي کورنۍ وایي چې لوی وکال راهیسې نو موري ورکه ده او طالبان باید پاره جواب وایي. د علي عزيزي ورور نذیر عارفي له نړیوالو سازمانونو غواړي چې د خور لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. د علي عزيزي ورور ادعا کوي چې طالبانو یې کورنۍ ګواښلي چې له رسنیو سره خبرې ونکړي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. طالبان وایي چې د علي عزيزي د پیدا کولو لپاره یې هڅې بې پایلې وې.
د هرات ولایت د خزینه او زندان پخوانی رئیس علي عزيزي کورنۍ ادعا کوي چې د یو کال په تیرېدو سره لا هم له هغې احوال نه لري. د علي عزيزي ورور نذیر عارفي ادعا کوي چې خور د طالبانو په بند کې ده او له دوی په دې برخه کې د ځواب غوښتنه کوي. نذیر عارفي وایي دی او د خور د خاوند کورنۍ د طالبانو لخوا ګواښل کیږي چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي.
فرزندان خانم عزیزي همه در وضعیت بسیار
د میرمن عزیزي ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. طالبان هغوی بیا بیا ګواښي چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي. هغوی ډیر وخت تر فشار لاندې وي. طالبان باید په دې برخه کې ځواب ویونکي واوسي چې میرمن عزیزي په څه وضعیت کې ده او چیرې ده، په کوم زندان کې ده، روغتیایي حالات یې څړول دی. سلو ټولو نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول د بخښنې نړیوال سازمان او دغه شان د میرمنو په برخه کې د بشري سازمانونو نه غواړم چې اغلی عزیزي له یادونه بس
ښاغلی عارفي وایي طالبان ورته ویلي چې خورې د کورنیو ستونزو له امله ورکه شوې چې د هغه په وینا دا سمه خبره نه ده. علي عزيزي له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول د دوی له واکمنېدو شاوخوا یو میاشت وروسته د میزان میاشتې په 10 نېټه ورکه شوه. ورورې نذیر عارفي وایي په هرات کې د طالبانو سیمهییزو چارواکو له هغې غوښتي وو چې بیرته خپل کار ته حاضره شي، خو له هغه مهاله چې بیرته خپل کار ته تللی کور ته نه ده راغلی. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اغلی عزیزي په اړه پلټنې بې پایلې بولي او د ورور کړې ادعاګانې ردوي.
بسیار تلاش کردیم تا به حال سرنخز معلوم نشد. ایده او زمانی بود که مردم جا
مگدی را حسا وکره خلا حقی محیط سنخی نخانی تا دا محال پیدا نکری نموری حقا محال وطی چی حقا وقت دیر کسان لابانستان وطل شاید نموری هم یوی خوات للی بی مل خبر دادا چی لرسانه یو سر که کورنی غگی که مگور تا ممانعات نده کره دا حقی کورنی که ولی شی لرسانه یو سر خبری وکری مگ نتا ایده او چی دوی لرسانه یو سر لخبرو منشی بی
لدی پی خیورست د بخښنې نړیوال سازمان د دلو میاشتې په لومړۍ نیټه یو اعلامیه ورکړ او په هغې کې د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې د علي عزيزي د قضیې په اړه پلټنې وکړي او که خپل طالبانو بندي کړي وي ژر تر ژره دی خوشی کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یو نامه د میزان میاشت په 9 په یو بشپړ راپور کې په افغانستان کې وژنې، تاوتریخوالی، خپل سرې نیونې او د طالبانو حکومت لخوا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقونو د نقص ډیری موارد مستند کړ. په دغه راپور کې ویل شوي وو سره له دې چې طالبانو عمومی عفو اعلان کړی و، خو د 2020 کال د اگست له 15 نه د 2020 کال د جون میاشتې تر 15 پورې طالبانو 168 تنه د تیر حکومت چارواکي وژلي دي. هغه وخت بیا طالبانو د یونما د راپور د دوی په ضد تبلیغات بللی وو.
د نورستان په دوه ولسوالۍ کې د طالبانو پخوانی ډلګۍ مشر بزرګ خان وژل شوی. یو شمېر کسان یې د وژنې پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبان بیا دا توره د بیا وایي دوی د قاتلانو د موندلو په لټه کې دي.
د نورستان د امنیت قومندانۍ بیان محمد اسماعیل خطیب د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل بزرګ خان چې پخوا په یاد ولسوالۍ کې د طالبانو دلګۍ مشر و، خو څه موده وړاندې له دوی جلا شوی و. اوس یې د خپلو څارویو چوپانی کوله او تېره ورځ د څارویو څرولو په حالت کې له کلي او آبادو سیمو لرې غره کې وژل شوی دی.
بزرګ خان دی ولد اندر محمد دلګۍ مشر دی. مخکنی د خپل د کلي ساحنه لرې پرته ځنګل کې غره کې خپل مالونه سره کار کول څلور خوانه تامین ور شوې دي، وزن شوې دي او دغه تفصیل معلومات لپاره خلک استولې دي او لګیا دي کوشش کوي چې تفصیل معلومات به چې دا خونه شوې ده وروسته موږ تاسو در د دولت د خونه کومه دغه ټارګټ نه دي شوې. کنه دغه خانه د دولت خونه کوم یو جره موجوده دي باندې خپل شوې دي.
خاغلی خطیب هغه واضح هم رد کړ چې په کومو کې پر طالبانو د یاد دلګی مشر د وژنې تور پورې شوی و. تر اوسه د دلګی مشر بزرګ خان کورنۍ پر چا داوه نه ده کړې او نه هم کومې وسله والې ډلې د یاد وژنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی.
د ایران په زاهدان ښار کې د پرونیو اعتراضونو پر مهال د معترضانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي. د ایران د بشري حقونو څارونکي سازمان چې مرکز یې په ناروې کې دی وایي په زاهدان کې د تیرو څلورو اونیو په اعتراضونو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. په عین حال کې په ایران کې پرون د جمعې له لمانځه وروسته سلګونه کسان لارو کوڅو ته راووتل او په شیراز کې پر یوه جومات یې برید وغنده.
د ایران په بیلابیلو شهرونو او له هغې ډلې په زاهدان کې پرون هم اعتراضونو د لوی مذهبي مشر پر ضد د شعارونو په ورکولو سره دوام وکړ. پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو تصویرونو او ویډیوګانو کې سلګونه کسان په داسې حال کې ښکاري چې سړکونو ته راوتلي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. په جنوب ختیځ ښار زاهدان کې د معترضانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه هم ورکول شوي دي. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور لمخې پرون د جمعې تر لمانځه وروسته پر یو شمېر معترضانو د امنیتي ځواکونو لخوا ډزې وسوې. راپور زیاتوي چې په زاهدان کې د تیرو څلورو اونیو په اعتراضونو کې له 90 زیات کسان وژل شوي دي. په ناروې کې ډیره د ایران د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې په زاهدان کې د تیرې یوې میاشتې په مظاهرو کې د وژل شویو شمېر بوږنوونکی دی. په ایران کې د حکومت پر ضد د خلکو پراخ اعتراضونه څو اونۍ مخکې وروسته له هغې پیل شول چې د مهسا امینی په نوم 22 نجلۍ د امنیتي ځواکونو لخوا تر توقیف او د راپورونو له مخې له شکنجې وروسته ووژل سوه. په عین حال کې پرون د پلازمینې تهران په ګډون د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د شیراز ښار په یوه جومات کې د خونړۍ حملې د غندنې لپاره لاریونونه وسول. د ایراني رسنیو د راپورونو پر اساس په شاهچراغ جومات کې د چهارشنبې ورځې په 14 کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د جومات یو خادم ناصر علیپور له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د دې حمله پر مهال خپل د سترګو لیدلې حال داسې بیان کړی.
وارد خود داخل زری میشه، داخل حرم حضرت
د احمد بن موسی حرم ترانه وتل او پر عبادت کوونکو او مجاوران وی چې په حرم کې ولاړ وو داز وکړي پولیسا چې زموږ د خادمانو له ډلې وو شهید شو.
د دې برید مسؤلیت د اسلامي دولت یا داعش توندلارې ډلې منلی او ویلي دي چې د دوی یو غړي جماعت نه نووت پر عبادت کوونکو یې ډزې وکړې. ایراني چارواکو ویلي دي چې په دې حمله کې احتمالا د څو کسانو لاس وو.
خبرونو ور اخوا
اوس هم یو بل راپور سکل کندهار کې د انارو حاصلات کم شوی دي. باغلرون کې وایي وچکالی یا ورسته یو ورختونو یې سکل د انارو حاصلاتو ته زیان اړولی او کم شوی. د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست هم مني چې سکل د انارو حاصلات لس سلنه تر پخوا کم دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په باغونو کې دا مهال په زرګونه کسان د انارو د حاصلاتو په راټولولو او بستهبندۍ بوخت دي. د کندهار انار چې د سیمې د هیوادونو په کچه نوم لري، باغلرونکي وایي د تیرې وچکالۍ او وروستیو سیلابونو له کبله حاصلات کم سوي، خو د تیرو کلونو په پرتله ښه کیفیت لري. دوی لا هم په دې تمه دي چې حاصلات یې نړیوالو بازارونو ته ورسول سي.
زما نوم نثار احمد دی، د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. انار چې سږکال وچکالۍ ډېر وځپله، اول سر چې موږ ډېرې هیلې امیدونه ورته درلودل، خو هغسې نه وسوله. بیا هم بارانونه پسې پر وسوله. د تېر کال په پرتله حاصلات ډېر لږ دي. کیفیت یې برابر دی، ښه دی. باید چې موږ ته یو ښه بازار پیدا سي. وروره، اوس د پروش کال په پرتله لا نه خرڅېږي، به یې ډېر کښته جوړور.
ما نوم عزیز الله دی. په دې خاطر انار شش کال خراب چې بارانونه پر وسول او وچکالي ده، نو په دې خاطر چې ورسته یې وکړل، چاو دې سره وکړل، خراب شول، نو په دې خاطر دا نو دا غوښتنه لرو چې دا سم انار په شبا خرڅې اهرنۍ هیوادو ته ولاړ شي.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلان وایي د کندهار په کچه د انارو څه باندې 10000 هکتار باغونه سته چې د وچکالۍ او سیلابونو له کبله یې حاصلات لس سلنه کم سوي دي. د کرنې ریاست د میوجاتو او سبزیجاتو مسؤل انجینر ایمل حاکمی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د انارو حاصلات کم سوي، خو کیفیت یې بیا ډېر ښه دی چې تمه ده سږ کال به ورڅخه 1350 ټنه حاصلات ترلاسه سي.
انارو ځمکه بیا باغونه تقریبا 10000 هکتار په شاوخوا کې دی او حاصلات 1350 ټنه دوی تولید لري. او د تیر کال په نسبت سش کال تقریبا 10% په حاصلاتو کې کمواله راغلی دی چې هغه بارانونه وو او وچکالۍ وو. او د وچکالۍ له امله 10% کمواله را او کیفیت یې تر نسبت نور کلونو ته ښه دی او ښه بازار هم لري.
بلخوا د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي د نږدې یوې میاشتې په لړ کې څه باندې 4000 ټنه انار بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي او دا بهیر دوام لري. د دې خونې مرستیال عبدالواقي بنا وایي سږ کال د کندهار انار په هیواد کې دننه هم بیلابیلو ولایتونو ته صادر شوي.
باید ووایي چې سږ کال دا چې وچکالۍ هم وه او بیا وروسته یو بې وخته بارانونه هم وسوله، نو زموږ د حاصلاتو د انارو پر حاصلاتو یې منفي تاثیر وکړي چې د باغوانانو د خولې تقریبا 15% پورې زموږ د انارو حاصلات راکم شوي دي. ولې باید خوشبختانه ووایو چې سږ کال یې هم صادرات ډېر شوي دي او هم یې هلته بازار تر تېر کال شوی دی. تر اوسه پورې موږ تقریبا 4,309 ټنه انار صادر کړي دي او انشاءالله دا جریان لري.
د کندهار انار تر ډیره یوازې پاکستان او هند ته صادریږي. تیر کال له کندهار بهرنیو هیوادونو ته د 8 میلیونه ډالر په ارزښت 200,000 ټنه انار صادر شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې مو له کندهار راپور درلود چې هلته د انارو حاصلات کم شوي. اوس هم د کندهار له ګاونډي ولایت ارزګان څخه یو راپور. ارزګان کې مرستندویه بنسټونو څخه باندې 2000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې. مسؤلین وایي لومړیتوب هغو کسانو ته ورکوي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. هغه ځوانان چې ورته د کار زمینه برابره شوې خوښ دي، خو یو شمېر نور بیا په دې پروسې کې د نه شفافیت نیوکې کوي.
د ځوانان چې بیلچې او کلونګونه یې په لاسونو کې دي، د دوی شمېر څه باندې 2000 کسانو ته رسېږي. دوی د خپلو ځمکو لپاره ویالې پاکوي. دوی ته د یونیسیار لخوا څخه میاشتنۍ څه باندې 8000 افغانۍ تنخوا ورکول کېږي.
دغه
په اورزګان ولایت کې د یونیسیار ولایتي مسول محمد عارف حیدری وای د یادو کسانو شمیر 2402 یادی چې هدف یې بیکار ځوانانو ته د کار زمينه برابرول دي.
په دوی کې په 2402 کسان کار وکړي چې دوی ته به د کار په بدل کې نقد پیسې ورکول.
پر اورزګان ولایت واکمن هم د مرستندوی بنسټونو د دغه ډول پروژو څخه هرکلی کوي. د اورزګان ولایت د مقام رئیس دفتر جمعه خان هارون د دغه پروګرام د پیل پر مهال رسنیو ته داسې وویل:
کوشش مو دا دی چې تاسو ویني دا د وس بزرګونو کسان ناست دي، هغو ته د کار زمینه برابره سوې ده. نوره به هم انشاءالله کوشش کوو، څونه چې زموږ وس توان وي انشاءالله هغه همکاري ورسره کوو.
بل خو هغه ځوانان چې مخکې بیکاره وو اوس پر کار سوي دي خوشاله دي، خو غوښتنه کوي چې اوسني واکمن دي د بیکاره کسانو لپاره د کاري فرصتونو په برابرولو کې لا نورې هلې ځلې هم وکړي. جمعه ګل سات محمد او ولی محمد یو له هغه کسانو دي چې په دغه پروسه کې ورته د کار زمینه برابره سوې ده. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
ځوانان ډېر بیکاره سوي دي، زموږ ځوانان بیکاره وه،
ولې نه خوشاله، ولې په کور کې مزدوري ده، په کور کې خواري ده، په کور کې دغه چې بل ځای بل ملکت ته ځغولي، بل شا ته ځغولي، بل دغه ولې په خپل کور کې نه کوو؟
هو موږ چې راغلي دي دپاره چې موږ د عیال ډوډۍ نه لرو، معنا هېڅ شی چې نه لرو، اقتصاد مو ډېر کمزوری دي، نو د دغه دپاره راغلي چې معنا دلته موږ یو خواري پیدا کړو، یو خواري وکاږو.
خو پر دغه پروسه یو شمېر کسان نیوکې هم کوي، وایي شفافه نه ده. رحمت الله عبدالعزیز یو له هغه کسانو څخه دی چې وایي په دغه پروسه کې هغه کسان ته ځای ورکول سوی څوک چې په طالبانو کې واوسته ولري او یا هم زور او زر
په واسطه باندې شته سوی دی. هغه اوس غواړي چې پر کار پر خپل ځای باندې په 500 روپۍ بل مزدور روزانه ودري،
بل یو د بل پر ځای دري 500 روزانه ورکوي، 9 روپۍ چې د تپاچې هغه دی اخلي.
ځایي واکمن بیا د خلکو دا ادعاوی ردوي، وایي چې په یادو پروسه کې هغه کسان ته ځای ورکړي کوم چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
وس هم ستاسو له پیغامونو
زه عبدالحکیم د بادغیس ولایت او د مقر د ولسوالۍ څخه ماجر شوم. د دې کال په مدت د هرات د کروخ ولسوالۍ د شارک سات په ساحه کې تخمینا 4500 کورنۍ اوسېږي، نو د یو کال په مدت یو پارسل اوړه به خامخا کومک ورسره سوي، یو تعداد خلکو ته نور پر ځای پاتې دي، کومک هم پر بندې او عبدت چې بر خپل مناطق خطب لاړ سي هغه هم نسته. ژمی هم پراغې ډېر په سخت حالات کې ده، نور ږغ تر بل ځایه ورسېږي. د عمارت څخه مو دا خواهش دي او د مؤسساتو څخه چې دا خلک یا خپل منطقو ته انتقال کړي او یا دلې ته یو کومک ورسره وکړي د ژمي مخ دی. نو ستاسو څخه مننه. السلام.
دغه زموږ د هلمند په اړه کې دا خدي عددي بیسي منتنان بخیل لږ دي، په مرجع کې څه کار نه کوي، موږ دانیټ او پنو سره ډېر په عذاب دي، کار نه کوي. موږ غوښتنه لرو چې موږ ته هیڅ انتنه ودرې د مرجع په ساحه کې، مخکې ټلیفون کار نه کوي، موږ خپل کار نه ځینې اخصای. السلام علیکم.
زه محمد سلیم د کندهار څخه دغه پیغام پرېږدم د ازادي راډیو ته. په کندهار په ښار کې نه په ټول افغانستان کې د ترافیکي چراغو سره باید یوه کمره هم نصب سي، چې خدای نخواسته یو ترافیکي پیښه وسي نو به پړ او ملامت به معلومیږي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. خو زه محمد اسلام همت د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې. دلته په واشیر ولسوالۍ کې چې کومې مرستې د موسسات لخوا کېږي دا په عادلانه ډول نه ویشل کېږي او یوازې ملکانو او هغه کسانو ته چې په دولت کې واسطې ولري ورکول کېږي. نو موږ غوښتنه دغه ده چې دغه مرستې دې په عادلانه ډول وویشل سي او هغه کسان چې واقعا د مرستو مستحق دي هغه کسانو ته دې مرستې ورکړل سي. یوازې ملکانو ته کارتونه ورکول کېږي او ملکان یې بیا پر خپلو نږدې قریبانو باندې کارتونه ویشي او مستحق کسان له مرستو څخه پاتېږي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه. همانم جان بسخان ده غزنی کې شرکه کوم سبسنای کې وسیګم کور نوم خپل نه ده. پاسر د یو نیم کال کې دلته نه انجینر راغلی، نه کوم کومک له موږ سره کړی، نه سروي کړی. نو هیله ده چې تاسو دا غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي او دلته راسي، نو د موږ دا سروي هم وکړه او کوم کومک چې کېږي له خلکو سره باید په شفافه توګه باندې وکړه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمېره ده 00 4 20 21 سلرويشت دواسو یو.
درنو اوریدونکو اته بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. مخکې له دې چې لاړ شو درسي سات خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرنو لنډیز تر اورو. د کابل ښار په پنځمه ناحیه کې ویچاودنې د طالبانو د امنیتي چارواکو په ویناوو کسان ټپیان کړي دي. د کابل امنیه قمندانۍ په یوه خبر پاڼه کې چې بېګای رسنیو ته واستوله، ویلي چې چاودنه پرون ماسپښین د شیخ محمد روحاني په جومات کې دننه هغه مهال وشوه چې لمونځ کوونکي د ذکر لپاره راټول شوي وو. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې ټپیان واړه ملکي وګړي او ټپونه یې برسېرن دي. د دې حملې مسؤلیت سمدستي له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي چې ډنمارک د افغان ماشومانو د زده کړو له بهیر سره 15 میلیونه ډالر مرسته کړې. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دا موسسه د نړیوالو خیریه ټولنو په مرسته په افغانستان کې د زیانګالو هلکانو او نجونو لپاره د ټولنو په کچه د زده کړو پروګرام پراخوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. په افغانستان کې یونیسف دفتر پرون هم له دې برخې سره د جنوبي کوریا د 15 میلیونه ډالرو مرستې خبر ورکړی و. آریانا افغان هوایي شرکت د متحده عرب اماراتو الاین ښار ته د الوتنو لړۍ له سره پیلوي. د باختر دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د آریانا الوتکې به له اوه کلن ځنډ وروسته د کابل او الاین ترمنځ په اونۍ کې دوه ځلې تګ راتګ کوي او په خپلو الوتنو کې به سورلۍ او سوداګریز مالونه لیږدوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړۍ بېلابېلو ښارونو ته د آریانا افغان هوایي شرکت د الوتنو لړۍ وځنډېده، خو وروسته له دې چې د روان کال د تلې یا میزان میاشتې په پیل کې د متحده عربي اماراتو د یوه شرکت لخوا د کابل په ګډون د هیواد د څلورو ولایتونو هوایي ډګرونه ورغول شول، یو ځل بیا د افغانستان دروازه د نړیوالو الوتنو پر مخ خلاصه شوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې تهران د مسکو ته د وسلو له ورکولو ډډه وکړي. دیمیتری کولیبا پرون پر ټویټر له حسین امیر عبداللهیان سره د ټلیفوني تماس خبر ورکړه. وی لیکل له روسیې سره پوځي مرستې چې د په وینا د ملکي وګړو په وژنه کې کار ترې اخیستل کېږي باید سمدستي بندې شي. کیف او لویدیز متحدانې پر روسیې تور لګوي چې د اوکراین په جګړه کې له ایراني بې پیلوټ الوتکو څخه کار اخلي. متحده ایالاتونو، برېټانیا او اروپایي ټولنې د همدې موضوع له کبله پر ایران نور بندیزونه لګولي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو پر هغه ایراني بنسټ اقتصادي بندیزونه اعلان کړل چې د شیطاني آیتونو د کتاب د لیکوال سلمان رشدي د قتل فتوا یې ورکړې ده. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې دا نوي بندیزونه د خرداد په نوم د بنسټ پر 15 اړوندو څانګو لګول شوي دي. بیان زیاتوي چې د 1990 کال په فبروري میاشت کې د ایران د پخواني لوی مذهبي مشر آیت الله خمیني لخوا د سلمان رشدي د قتل تر فتوا وروسته نوموړي بنسټ ته د لیکوال د وژنې لپاره $1,000,000 لګولي دي. سلمان رشدي برېټانوي امریکایي لیکوال دی چې د روان کال د اګست په 12مه په نیویارک ښار کې پرې برید وشو او سخت ټپي شو. درنو اوریدونکو، خبرونه او راپورونه هم دومره وو. اوس مو رابولو چې درسي ساعت خبرونه واورئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. د درسي ساعت یو بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت خبرونه کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. هوکې، د لسم ټولګي زده کوونکو، نننۍ خبرونه یو په زړه پورې او نوي موضوع ته ځانګړې شوې او دا موضوع مصنوعي سپوږمکۍ ده. په دې برخه کې به واورئ چې په لومړي ځل د مصنوعي سپوږمکۍ په اړه چا څېړنه وکړه. څنګه دې نتیجې ته ورسی چې سپوږمکۍ به په فضا کې حرکت کوي. زو او د دې جغرافیایي چاپیریال په باب د ښوونکي درس ته غوږ دو.
موضوع د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل امریکایي فضا ګرځېدونکي آرمسترنګ د لومړي ځل لپاره په اپولو یوولس کې د سپوږمۍ پر مخ راتاو شو او ګرځېدلو. نوموړی د سپوږمۍ د جاذبې په هکله وویل چې د سپوږمۍ جاذبه د ځمکې په پرتله شپږ ځلې کمه ده. د سپوږمۍ د مخ تودوخه په ورځ کې ډېره زیاته وي چې د سانتیګراد تر 210 درجو پورې رسیږي، خو په شپه کې د سانتیګراد منفي 110 درجو ته راټیټیږي. دا په دې معنا چې د سپوږمۍ د ورځې او شپې د هوا درجه یو د بل سره ډېر فرق کوي. د ورځې 210 درجې او د شپې منفي 110 درجې راټیټیږي. له همدې امله د سپوږمۍ مخ د خاورو له کوچنیو ذرو څخه جوړ دی او دغه د خاورو کوچنۍ ذرې لکه د تنور غوندې هغه لکه په اور چې څنګه غارونه پکښې جوړ دي، دا د لمر د وړانګو په واسطه په سپوږمۍ کې همداسې غارونه جوړ دي. اوبه پکې نشته او ونې او بوټي هم نه لري. له مصنوعي سپوږمکۍ څخه د ځمکې عکسونه واخیستل شول چې ځمکه یې له ګرده کوروي ښودله او په فضا کې جوړنده معلقه ده. د لمر شاوخوا ګرځي. ټولې هغه مصنوعي سپوږمکۍ چې د ځمکې پر شاوخوا ګرځي بیضوي مدار لري. په بېلابېلو واټنونو یعنې له 100 میلیونه کیلومترو څخه نیولې تر 3000 میلیونه کیلومتر پورې رسیږي. د ځمکې پر شاوخوا راګرځي. د مصنوعي سپوږمکیو د انځورونو له مخې د ځمکې قطعاتو شکل او د وچې غاړې په ډېره ښه توګه څرګندیږي. دغې پېښې له جیولوجستانو او کارنوګرافانو سره ډېره مرسته وکړه. د ځنګلونو ساحه، شګلنې سیمې، کرنیزې ځمکې، په وچه او سمندرونو کې مواصلاتي کرښې تثبیت کیږي. ښاري پلانونه او د اوسېدلو په اړه نور موضوعات، بندرونه او سندونه د مصنوعي سپوږمکیو د شکلونو له مخې ډېر ښه څرګند شول او سمون یې وموند. د غرنیو کنګلونو یا قطبي کنګلونو څېړنه هم د مصنوعي سپوږمکیو په واسطه ترسره شوه. لنډه دا چې هیڅ موضوع د مصنوعي سپوږمکیو د کیمرو له سترګو پټه نه ده پاتې شوې او په اوسني وخت کې د یوویشتمې پېړۍ پرمختګ د سټلایټ د یو شمېر برخو څخه هم یادولی شو، ځکه انټرنیټ، تلیفوني خدمات ټول د سټلایټ سره وصل او موږ کولی شو چې د دې لارې د افرادو سره کمیونیکیشن یا اړیکه قایمه کړو.
د استاد په درس کې مو واوریدل چې مصنوعي سپوږمکۍ په یوویشتمې پېړۍ کې د ټکنالوژۍ ودې سره خورا مرسته کړې. د درس په بیان کې دا هم راغلی وو چې مصنوعي سپوږمکۍ د ځمکې په مخ د مخابراتي وسایلو د نښلولو په وسیله د انسانانو ترمنځ اړیکو ته زمینه برابروي او دا چې په یوویشتمې پېړۍ کې ډېری علمي څېړنې له فضا څخه د سپوږمکۍ په وسیله ترسره کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه د درس وار دی. د جغرافي د دې برخې درس زراعتي یا کرهنیزې جغرافي ته ځانګړی شوی. په دې برخه کې به واوري چې د افغانستان عمومي جغرافیه د کرهنې لپاره مناسبه ده کیا او د هغې په دوام به له ښوونکي واورو دې واقعیت ته په کتو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو د افغانستان اقلیم کومو کرهنیزو توکو ته مناسب دی. په دې لوست کې یوه جالبه مسأله دا ده چې د یو ډېر شمېر هیوادونو خلاف د افغانستان ټوله جغرافیه یو ډول کښته مناسبه نه ده، بلکې هر سیمه خپل ځانګړی اقلیم لري او په هر سیمه کې مشخص کرهنیز توکي وده کولی شي.
موضوع د کرنې جغرافیایي ویش. د کرنې جغرافیایي ویش د کرنې جغرافیایي ویش دا څرګندوي چې د ونو، بوټو، بیلابیل ډولونه او غلیدانی د هیواد په کوم سیمو او تر څه ډول اقلیمي شرایط لاندې په کوم ډول ځمکو کې کرل کیږي او تولید یې لوړوالی مومي. لکه چې په مخکني لوست کې وویل شول، زموږ د هیواد غرنی وضعیت د دې لامل شوی دی چې د هیواد په ډیرو سیمو کې په تیره په غرنی او دښتي سیمو کې کرنه ونه شي. دا چې د افغانستان ځمکه 80% غرونو نیولې ده، نو ځکه د کښت او کروندې په ارتباط مشکلات زیات سوي. او همدارنګه د افغانستان 80% نفوس یا خلک په کښت او کرونده اخته دي. نو دا چې دومره په زیات کثرت سره خلک په کښت او کرونده اخته دي او بیا د غرونو او د دښتو داسې غرونو او دښتو جوړښت چې هغه د کښت او کروندې لپاره مناسب نه وي، نو دا د یو هیواد لپاره خپله یو اقتصادي بحران رامنځته کوي. د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې، سابه او میوې کرل کیږي چې سټیپ ځمکې او د ویالو غاړې دي. د هیواد یوه برخه طبیعي ځنګلونو او څړځایونو نیولې ده، لکه د کونړ، پکتیا، پکتیکا، د کاپیسا یو شمېر برخې، د خوست لوړې برخې چې دلته طبیعي ځنګلونه رامنځته شوي. ځنګل د یو هیواد لپاره حیاتي ارزښت لري. ډېر داسې هیوادونه وسته چې دوی په طبیعي ډول چې کله ځنګل هلته نه وي، په مصنوعي ډول دوی ځنګلونه ایښتي. د هندوستان 30% خاوره ځنګلونه نیولې ده، اما دوی اوس هم لګیا دي چې ځینې برخې په ځنګلونو باندې بدلې کړي. که چیرې په هیواد کې ځنګل وجود ولري، دا په دې معنا چې هلته آب و هوا او کلایمیت بهترین دی او د دې تر څنګ رطوبت زیات دی، ګرمي کنټرول ده. نو موږ هم باید په خپل هیواد افغانستان کې نلګیان کښېږدو او هر هغه ځای چې هلته شنګیان نه وي، هلته بوټي نه وي، هلته د ځنګله جوړښت نه وي، موږ باید هلته خپل هغه امکانات چې لرو هغه په کار واچو او هلته شنګیا په وجود راو. لکه څرنګه چې په نقشه کې ښکاري، غنم او اوربوز څه ناڅه د هیواد په ټولو سیمو کې کرل کیږي. په افغانستان کې غنم او اوربوز زیات اندازه کرل کیږي، دا ځکه چې غنم د هر ډول اقلیم نبات دی او اوربوز هم. نو ځکه د افغانستان په ټولو سیمو کې غنم او اوربوز کرل کیږي. که نقشې ته وکتل سي، جوار زیاتره د هیواد په ختیځ او په لږ شمېر نورو سیمو کې کرل کیږي. جوار نسبت غنمو ته د اقلیمي شرایطو تر تاثیر لاندې دی. په ختیځ او په یو شمېر هغه برخو کې کرل کیږي چې هلته رطوبت زیات او دې څنګ د هوا د تودوخې درجه لوړه وي. خو وریجې زیاتره په ختیځ او شمال کې کرل کیږي. افغانستان ډېرې ښې وریجې لري، لکه لغمان کې، بغلان کې، کندوز کې، کاپیسا کې، جلال آباد کې. د وریجو ارزښت دا دی چې دوی باید په اوبو اوبو کړي. نو په همدې اساس په هغه مناطقو کې چې هلته د اوبو کمی دی، وریجې نه کرل کیږي. خو په افغانستان کې په ختیځ او شمال کې وریجې هم کرل کیږي.
درنو اوریدونکو او زده کوونکو، کرهنیزه جغرافیا یو پراخ بحث دی او پراتونکو فصلونو کې به پر بیلابیلو اړخونو بحث وشي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راغلی.
او اوس هم د 12م ټولګي د جغرافي د مضمون درس ته وغږدو چې وی په زړه پورې مسالې ته ځانګړې شوی. په دې برخه کې د نجات په اړه لوست وړاندې کیږي. دا به واوري چې د نړۍ انسانان په عمومي ډول په څو نژادونو ویشل شوي، کوم موسمو کې نژادي تفاوت ډیر دی او دا نژادي تفاوتونه تر کومه د انسانانو ترمنځ د ستونزې لامل شوي او تر کومه د انسانانو ترمنځ د ګډ ژوند لپاره زمینه برابره کړي. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
موضوع نژاد. نژاد د خلکو ډلې ته ویل کیږي. چې د ظاهري څیرې د پوستکي او ویښتانو رنګ بېلوونکي نښو او ارثي ګډې ځانګړتیاوې ولري. په عمومي ډول نژاد د پوستکي رنګ ته ویل کیږي. د نړۍ ټول خلک په دریو اصل نژادونو ویشل شوي دي، چې له سپین یا اروپایي نژاد، ژیړ نژاد یا مغولي نژاد او تور یا استوایي نژاد څخه عبارت دي. له یادو شوو نژادونو څخه هر یو نژاد ځانګړي ارثي مشخصات لري، لکه د ورښتانو شکل او رنګ، د پوستکي رنګ او د سترګو پزې او د سر د کوپړې جوړښت او داسې نورې ځانګړتیاوې. تاسې په تصویر کې وینئ تور نژاد، سپین نژاد، قلم رنګه نژاد او ژیړ نژاد. سپین نژاد لوړه ونه لري، سپین پوستکی لري، جګه پزه لري او خرمایي ورښتان لري. سترګې خلاصې دي، پرانیستې دي او د دې تر څنګ یو شمېر نورې ځانګړتیاوې هم لري. ژیړ نژاد ژیړ پوستکي، تور او صاف ورښتان، لږه ژیره، ګرد سر، بادامي سترګې، لنډه پزه، ټیټه ونه او لږ غوندې چاغ. تور نژاد تور یا نسواري ته ورته پوستکی او پلنه پزه لري. ګرګوتي یا تاو سوي پیچل سوي ورښتان او پیړې شونډې لري. شونډې یا شوندانې غورس دي. سره پوستکي اصلا د ژیړ نژاد اړوند دي او په ژیړ نژاد پورې اړه لري، خو د مذهبي کړنلارو له مخې په مخ او ورښتانو نکریزې وهي، سور رنګ وهي. نو له همدې امله د سور پوستکو په نوم مشهور شوي دي. اصلا په نړۍ کې د سره نژاد نوم نسته. سور نژاد لرونکي کسان چې دي یادیږي، دوی د ژیړ نژاد څخه اخیستل شوي دي او یوازې پر مخ باندې د یو شمېر عقیدتي ارزښتو په خاطر او مذهبي کړنلارو په خاطر پر مخ باندې سره دوا یا هم نکریزې یا یو شمېر نور څه وي تر څو سره معلوم شي. نژادونه طبیعي چاپېریال د بېلابېلو شرایطو، اقلیم او خوړو سره تطابق له مخې چې په انساني ژوند باندې اغیزه لري رامنځته شوي دي. نوموړي طبیعي شرایط په بېلابېلو نژادونو اغیزه کوي. د مثال په ډول په کومو ځایونو کې چې تور پوستکي ژوند کوي، د لمر وړانګې په عمود ډول لګیږي، لکه د استوا ساحه، او د هوا تودوخه زیاته وي، او د لمر د سیمې د اوسېدونکو په پوستکي په مستقیم ډول اغیزه کوي، لکه اړتیا او اندازې څخه زیاته تودوخه انسانانو ته تاوان اړوي. نو له همدې امله د دې هیوادونو د اوسېدونکو جسم د زرګونو کلونو په تېرېدو سره له اندازې څخه د زیاتې تودوخې سره توافق کړی دی، او په پای کې د تور رنګه نسجونو ماده چې پوستکي راټولیږي، دغه نسجي ماده میلانین د پوستکي افیدرمیس د مخ پرده رنګینه طبقه داسې حجرات لري چې د پوستکي د رنګ له امله وي. ژیړ، نسواري، سور او آن داسې تور رنګ لرونکي وي. د هغو خلکو پوستکي چې ډېر میلانین لري د بدن پوستکی زیات تور وي. دغه ماده د لمر د وړانګو د نفوذ مخه نیسي او د پوستکي او پوستکی د لمر د وړانګو له سوځېدو څخه ژغوري. د وخت په تېرېدو سره په دې ډله کې د پوستکي توروالی میراثي ګرځي. زیږه او ګرګوني ویښتان د سر کاسه له تودوخې څخه ساتي. سپین پوستکي زیاتره په شمالي متدله سیمو کې ژوند کوي. په داسې سیمه کې زیات اورش، لندبل او زیاتره ورځ وي او خلک یې له لمر څخه لږه ګټه اخلي. نو له همدې امله یې بدن زیات لمر ته اړتیا لري. د هغوی په بدن کې د میلانین ماده یوازې په اوړي کې زیاتیږي، هغه وخت چې د انسان بدن د لمر د وړانګو په واسطه د اړتیا وړ ویټامین ډي جلبوي. د انسان پوستکی غنمرنګ ګرځي. چې په هغه ځایونو کې چې ژیړ پوستکي ژوند کوي، په هغه ځایونو کې معمولا باد او طوفان لګیږي، لکه د افغانستان په هرات او نیمروز کې. له ځانه سره خاورې، میده، شګې انتقالوي. د کلونو په تېرېدو سره له دې بادونو او طوفانونو سره خلک توافق کوي او د ژیړ پوستکو سترګې تنګیږي چې وکولی شي د خاورې او شګو په وړاندې وساتل شي. دغه نښه په ژیړ پوستکو کې ارثي ګرځي او د زیاتره خلکو ورځني خواړه وریجې وي چې ډېر لږ غذایي مواد لري. ټول نژادونه د ذکاوت او استعداد له مخې توپیر نه لري. د هغوی ظاهره څیره، لکه چې ورڅخه یادونه وشوه، د طبیعي او محیطي شرایطو محصول دي. ځینې پوهانو باور لري چې سپین نژاد عالي نژاد دی او ژیړ او تور نژاد د شاته پاتې نژادونو څخه ګڼل کیږي. هغوی یوازې جسماني کارونه سرته رسوي. تور نژاد او ژیړ نژاد نژاد پالونکي تر اوسه په ځینو هیوادونو کې همدغه نظر عملي کوي. په دې هیوادونو کې تور پوستکي له سپین پوستکو څخه لږ ارزښت لري، نو تور پوستکي تحقیروي او لږ حق الزحمه ورکوي. په 1950 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د ټولو ډولونو نژادي تبعیض د له منځه وړلو لپاره نړیواله معاهده لاسلیک کړه. د هغې له مخې د هر ډول نظریات خپرېدل چې په نژادي امتیازات ولاړ وي منع کړل. توهین او د هر ډول نژادي تبعیض لپاره هڅې جنایت کړي. دغه موضوع د اساسي قانون د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل په 23 ماده کې درج شوی ده چې د افغانستان په اتباعو کې هر ډول تبعیض او امتیاز منع دی. هیڅ فرق به نه کوي او هیڅ څوک پر چا باندې برتري نه لري. د افغانستان اتباع ښځې وي او که نارینه وي د قانون په وړاندې مساوي حقونه او وجایب لري.
هیله ده تر دې دمه مو خپرونه د پام وړ ګرځېدلې وي او د همدې درسونو په دوام به په راتلونکي اونۍ کې واورئ چې د لسم ټولګي د جغرافیې درس په دوام ټکنالوژي په ځانګړي ډول مصنوعي سپوږمکۍ د جغرافیې په برخه کې کومو نورو پرمختګونو ته زمینه برابره کړي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان کرهنې په برخه کې کوم تغییرات رامنځته شوي او لکه څنګه مو چې د نن ورځې په درس کې هم ورته اشاره درلوده، آیا دا امکان شته چې کرهنې په برخه کې له رامنځته شوي اسانتیاوو څخه په استفادې د افغانستان په ټولو برخو کې د کرهنیزو توکو د دودېدو او ودې لپاره زمینه برابره شي؟ د دولسم ټولګي زده کوونکي به د انسانانو د نژادي خصوصیاتو په دوام له جغرافیایي اړخه له یو بلې نړیوالې مسئلې سره آشنا شي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه عمومي، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي.
Thank you.
هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوي څه زده کړي یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت د زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډېر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډېر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړېږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډېره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سې په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاسون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاسون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلیل دی هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي. چې دا سي طریقه نه ده د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلې تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
ګرانو اوریدونکو دا وا د دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بیا خو وخت ولرئ.